فروغ دوستانو دا ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه تر 9 بجو ده او تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخ وړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د سویس په کانفرنس کې چې د جنیوا غونډه بل شوې ده او سبا او بل سبا جوړیږي د ګډون لپاره د هیواد ته روان شوې دي. په روانه خبرونه کې د هموري چې اجرائی رئیس وایي ټولې ډلې او کړې چې غواړي له سیاسي او سوله ییزې لارې د خپل غوښتنې ومني نو باید سوله ییزه مبارزه وکړي او په اوس وخت کې د موقت حکومت خبرې بې ځای دي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رای تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته ځي. د افغانستان د بدن د ښکلا نړیوال اتل احمد یاسین سالق قادری پرون شپه د ګلوبل کلاسیک په نړیوالو سیالیو کې هم اتلولي وګټله او د ایران لویدیځې سیمه چې له عراق سره پوله لري نن د زلزلې یو ټکان ولړزوله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته ځي. د جنیوا کانفرنس د افغانستان په سولې او ثبات سبا او بل ورځ جوړیږي. د اجرایه ریاست مرستیال وایان فریدون خوزون پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان مشران د جنیوا په کانفرنس کې په دې هدف ګډون کوي چې د راتلونکو دوو کلونو لپاره د نړیوالې ټولنې هر اړخیز ملاتړ جلب کړي.
د جنیوا کانفرنس کې د ګډون لپاره د هیواد اجرایی رئیس د یکشنبې په ماښام سفر وکړي. له هغې مخکې د مدني ټولنې د استنا سړي تللي دي او نن به ولسمشر هم له یو دولتي پلاوي سره ځي.
د جنیوا په کانفرنس کې به افغان حکومت د اصلاحاتو رپورټ نړیوالو ته وړاندې کړي. نړیوالې ټولنې له افغان حکومت له اداري فساد سره مبارزه، عدلي او قضایي اصلاحات او په سیاسي پروسو کې د ښځو د مشارکت لوړولو غوښتنه کړې وې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون شپه د 15 ولایتونو د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګوراجان عبدالبدی سیاد په یو خبری کانفرنس کې د لغمان، کاپیسا، پنشیر، زابل او نیمروز پایلې ولستې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس خاغلی سیاد د رایو د شمیرلو په اړه د شفافیت د کارونې ډاډ ورکړ او ویل چې که خلک د ټاکنو په پایلو شکایت ولري کولی شي خپل شکایتونه د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون سره ثبت کړي. د افغانستان د بدن د ښکلا نړیوال اتل احمد یاسین سالق قادری پرون شپه د ګلوبل کلاسیک په نړیوالو سیالیو کې هم اتلولي وګټله. د ګلوبل کلاسیک 2013 کال سیالۍ پرون او وړ مورز د چین په مکاو ټاپو وسمه کې وشوې. د لوبې د بدن د ښکلا د نړیوال فدراسیون لخوا ترسره شوې دي. احمد یاسین سالق قادری د لوبې تر ګټلو وروسته په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا اتلولي د کندهار د پخواني امنیت قمندان عبدالرازق اچکزی روح او کورنۍ ته ډالۍ کوي. یاسین قادری تیر 2018 کال کې په مغولستان هیواد کې د نړۍ د اماراتو د اماتور سیالیو اتلولي هم ګټلې وه. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران لویدیځې سیمه چې له عراق سره پوله لري نن د زلزلې یو ټکان ولړزوله. ایرانی چارواکو ویلي دي چې د ریختر په اندازه 6.3 درجې د زلزلې هماغه سیمه لړزولې ده چې تیر کال پکې زلزلې څخه د پاسه 600 کسان مړه کړي وو. راپورونه وایي چې په نننۍ زلزله کې 400 کسان ژوبل شوي دي. ایرانی چارواکو ویلي دي چې زلزلې لوی ښارونه نه دي لړزولي خو یو شمېر کلي یې زیانمن کړی دي. تیر میلادي کال 1.3 درجې یوې زلزلې له عراق سره پر پوله د ایران لویدیځې سیمې ووهلې او په نتیجه کې 640 کسان مړه شول. د القاعده شبکې 6 مشکوک غړي پرون په یمن کې د یوې بي پیلوټ الوتکې په برید کې وشل شوې دي. امنیتي چارواکو د سیمې اوسیدونکو ته ویلي دا پیښه په البیده ولایت کې شوې ده. دوی ویلي دي چې د القاعده دوه سیمه ییز مشران او څلور وسلوال په وشل شو کې شامل دي. د چارواکو په خبره امریکایي پوځیان په دوامداره توګه په ډرون حملو سره په یمن کې د القاعده شبکې وسلوال په نښه کوي. القاعده شبکې په یمن کې د حوثیانو او حکومت ترمنځ له جګړې نه د ځان په ګټه کار اخیستلی او لای هم خپلې لیکې منظمې او پیاوړې کړې دي. او د اوکرين پارلمان نن د دې هیواد د نظامي شورا په سپارښتنه د یو پوځي قانون د جوړولو د بحث لپاره فوق العاده غونډه کوي. اوکرين دا ګام روسیه تر هغې اخلي چې روسي ځواکونو پرون په تور سمندر کې د کریمیا ټاپو وزمې په سواحلو کې پر یو شمېر اوکراني کښتیو ډزې وکړې. د اوکرين ولسمشر پترو پوروشنکو پرون د پوځي شورا له غونډې وروسته وویل د نوي پوځي قانون د معرفي کولو ملاتړ کوي، خو په خبره د نوي پوځي قانون معنا دا نه ده چې اوکراني ځواکونه به حتمن تاروزی عملیات کوي. اوکراین وایي روسي ځواکونو د دوی پر دوو کښتیو ډزې کړې دي، شپږ سرتیري ژوبل کړي دي او درویشت نورې نیولې دي. بلورته متحده ایالات وویل چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د وروستي کړکیچ په اړه به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه وکړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغان حکومت د اصلاحاتو د پروسې د ارزولو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه سبا او بل سبا د سویس په جنیوا کې نړیوال کانفرنس جوړیږي.
هیله من یو جامع کوم د پاسخګویي چارچوب چې افغان حکومت وړاندې کوي دغه سند د نړیوال ټولنې لپاره قابل د قبول وګرځي.
د افغان حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ټولو ډلو او کړیو غواړي چې له سیاسي او سوله ییزې لارې دې د خپلو غوښتنو لپاره مبارزه وکړي.
راه دوام پروسه سیاسی انتخابات و برگزاری انتخابات
در نړۍ مطبوعات هم لولو او دا همورې چې د ملي امنیت شورا په خوانې سلاکار ډاکټر سپنتاوي کو غواړو یا نه غواړو په افغانستان کې د طالبانیزم کېدو سیاست را روان دی. پړې د حکومت غبرګون څه دی په همدې خبرونه کې جزئیات اوریدلای شي. دا چې ولې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته زیاته مرشوب لوړي په دې اړه د پوځي چارو له کارپوه سره خبرې کوو. د خبرونې دوهمه برخه بیا دوه نزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو د لټون ونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې ده. دا ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1206 نیوي او اف ام 100.15 څپه د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د سولې او ثبات په هدف د جنیوا نړیوال کانفرنس سبا او بل سبا جوړیږي. په دې دوه ورځني کانفرنس کې د ګډون لپاره د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یکشنبه په ماخام جنیوا ته لاړ او نن دوشنبه ولسمشر غنی هم ځي. نړیواله ټولنه د افغان حکومت د شمنو شو اصلاحاتو رپورټ اوري او هم به د افغانستان د سولې په پروسه خبرې وشي. سفیر الاستانګزی په راپور لري.
د افغانستان د ثبات او پرمختګ په هدف د جنیوا نړیوال کانفرنس په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وی په دغه کانفرنس کې باندې نړیواله ټولنه له افغانانو سره د سولې او ثبات په برخه کې خپلې ژمنې وکړي. د یوناما د بیان لمخې دغه کانفرنس بل افغانستان سره په 2014 کال کې د 15 میلیارد او 200 میلیون ډالر ژمنو شوی پیسو د حساب کتاب لپاره خورا مهم وي او هم به د راتلونکي 2020 کال نړیوال کانفرنس په لارو چارو بحث وکړي. د افغانستان اجرایي ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون د یکشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل افغان مشران به په دغه کانفرنس کی برخه واخلی او هیله ده د نړیوالې ټولنې ملاتړ ترلاسه شي.
د جنیوا کانفرنس کې د ګډون لپاره د هیواد اجرایي د یکشمې په ماښام سفر وکړي. لاغې مخکې د مدني ټولنې د استنا سړي تللی دي او نن به ولسمشر هم له یو دولتي پلاوي سره ځي. نو موږ هیله من یو جامع کوم د پاسخګویي چارچوب چې افغان حکومت وړاندې کوي دغه سند د نړیوال ټولنې لپاره قابل د قبول وګرځي او تمه او هیله ده چې وکولی شو په دغه کانفرنس کې د راتلونکو دوو کلونو لپاره د نړیوال ټولنې حمایت او ملاتړ او تعهد له ځانه سره ولرو.
ښاغلی خوزنو ویل له فساد سره مبارزه، ټاکنیز عدلي او اقتصادي اصلاحات او په سیاسي پروسه کې د ښځو زیاته ونډه هغه څه دي چې نړیواله ټولنه له افغان حکومت تمه کوي او افغان حکومت هم په دې برخو کې د خپلو لاسته راوړنو رپورټ ورکوي. خوزنو وایي په دې ټولو برخو کې افغان حکومت د شاوخوا 200 لاسته راوړنو رپورټ لري. په دغه نړیوال د ورځني کانفرنس کې به د افغانستان د سولې په پروسې هم یو فوق العاده ناسته وشي. افغان ولسمشر څه باندې شپږ میاشتې مخکې د فبروري په 28 په کابل کې طالبانو ته د سولې له قید او شرط پرته وړاندیز وکړ. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون وایي د جنیوا په کانفرنس کې به د افغان حکومت د همدغه وړاندیز په چوکاټ کې د سولې بحث مخته یوړل شي.
په دغه کانفرنس کې د افغان سولې په اړه چې یو مهمه اجنډا به د دې کانفرنس پاری اړه د نړیوال ټولنې یو قاطع او جامع ملاتړ له ځان سره ولرو.
د جنیوا کانفرنس په اړه د افغان حکومت له ټولو تمو سره سره یو څه چې ورته د ستونزې او ناحل مسلې په توګه کتل کیږي، په جګړه کې د ملکیانو وژنه او د بشري حقوقو تر پښو لاندې کېدل دي. دا خبره پرون د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان د افغانستان د برخې سرمحقق پتریشا ګروسمن کړي. هغه انتقاد کړي چې ښکاری سکال افغان حکومت او نړیوال ملګري د بشري حقوقو په برخه کې د ورو پرمختګ څار غاړي ته پرېږدي، هغه مسله چې ان په دغه کانفرنس کې هم د یوې فرعي ناستې برخه نه ده ګرځول شوې. ګروسمن ویلي تمویلونکي هیوادونه چې میلیاردونو ډالرو په مصرف سره اوس له افغانستانه د وتلو لار لټوي باید له تیر سبق واخلي او په افغان حکومت د رښتینو اصلاحاتو د راوستلو او د عدالت د تامین لپاره فشار راولي.
د سفیر الله ستانکزی په راپور کې مو اوریدل چې سبا د سویس په جنیوا کې د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې به د اصلاحاتو لپاره د افغان حکومت هڅې وارزول شي او دغه راز له افغانستان سره به د مرستو ژمنې تازه کیږي. د افغانستان د سولې پروسه هم د دې خبرو د اجنډا مهمه برخه ده. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغان حکومت اجرایي رئیس له ټولو ډلو او کړیو غواړي چې له سیاسي او سولې لارې دې د خپلو غوښتنو لپاره مبارزه وکړي. عبدالله په کابل کې د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو او د افغان امنیتي مسؤلانو سره په ناسته کې پرون وویل چې په هیواد کې د سیاسي بهیر د دوام لپاره له انتخاباتو پرته بل لار نشته. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د وسلوالو مخالفانو او حکومت ترمنځ له موافقې پرته ناشونې ده چې وسلوال مخالفان دې سولهیزې مبارزې ته زړه ښه کړي. په دې اړه نور حال د واصل وسال په ریپورت کې اورو.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي هیله لري چې ټولې ډلې او کړۍ لومړی په سیاسي بهیر کې شاملې او لاغه وروسته د خپل فکر او دریځ لپاره له سیاسي او سولهیزې لارې مبارزه وکړي. عبدالله په کابل کې د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو او د افغان امنیتي مسؤلینو سره په یوه ځانګړې ناسته کې وویل چې له انتخاباتو پرته په افغانستان کې روان سیاسي بهیر خپل مشروعیت له لاسه ورکوي.
انتخابات و برگزاری انتخابات
دوی د سیاسي بهیر د دوام لار انتخابات او د انتخاباتو تر سره کېدل دي. کله چې انتخابات لمخه لري کړو نو د تیرو کلونو لسترولنې او سیاسي بهیر خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. زموږ هیله مندي ته به نمدا ده چې هر څوک چې په هر سیاسي فکر په هر ځای کې په هر نوم وي سیاسي بهیر کې شامل شي او په دغه بهیر کې د خپل فکر او نظر لپاره له سیاسي او سولې زلارې مبارزه وکړي. خغلی عبدالله د موقت حکومت په اړه بحثونه مردود او غیر عملی وبلل او ویل چې د افغانستان خلک نه غواړي چې شاتګ وکړي. د نوموړي په خبره پرته له انتخاباتو د سیاسي بهیر د دوام لپاره بل حل لر نشته او ټول باید د ملي بهیر ته ژمن پاتې شي. عبدالله ویل دا چې افغانان ولې تر دې مهاله سولې ته نه دي رسیدلي او جنگ دوام لري لامل د وسلوالو ډلو جنگ طلبي ده. د پداسیال کې د چې له دې وړاندې د کابل پروسې په دوه مناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلو چې د سولې د خبرو لپاره د یو سیاسي چوکاټ په ترڅ کې وسلوال طالبان د یو سیاسي ډلې په توګه په رسمیت پیژندل کیږي او خپل دفتر پرانستل شي. خو وسلوال طالبان چې د افغانستان د دولت د جګړې مهم لوري ده دغه دولت په رسمیت نه پیژني او تر اوسه یې ورسره له خبرو کولو ډډه کړې. ویل دي چې که د سولې خبرې کوي هغه به امریکا سره وینه د افغانستان له حکومت سره. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار رنگین دفتر سپنتا وایي افغانستان او سیمه د یو بدلون په حال کې ده او افغانستان د طالبیزم سیاست ته روان دی. خاغلی سپنتا دغه څرګندونې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې چې د افغانستان او هند د دفاعي امنیتي انسټیټیوټ له لورې رابلل شوی و وکړې او ویل چې که افغانانو غواړي یو نه غواړي دا نه په شاکې دونکي بدلون را روان دی. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو افغان کارپو ودیر ساپه بیا په دې باور دی چې د وسلوالو مخالفینو او حکومت ترمنځ له موافقې پرته ناشونې ده چې مخالفین د سوله ییزې مبارزې ته داخل شي.
دا ورادیز بارار لري د اشرف غدی د عبدالله هیڅوک په یو شخصي ځان باندې فرمایش نشي ورکولی چې مخالفت دی راشي او د سیاسي لارې د قدرت ته ورسېږي تر څو دا جګړه ختمه شوې دی د هغوی په موافقه تر څو اوربان شوی دی تر څو مخالفینو بدلې دی. هیڅ بله سیاسي لاره غیر د سیاسي سوله ییزو مذاکراتو لاره ده بل څه بل نه شي.
ښاغلی صفای وایي د افغان حکومت د مشرانو دا شان څرګندونې کومه ګټه نه لري، ځکه د ده په خبره تر کومې چې د سولې خبرې یوې نتیجې ته ونه رسېږي د حکومت مخالفې ډلې په ځانګړې توګه طالبان سیاسي او سوله ییزې مبارزې ته نه راځي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا پخوانی سلاکار وایي چې که او غواړو او یا ونه غواړو په افغانستان کې د طالبانیزم کېدو سیاست را روان دی. رنګین دات فرس پنتا دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ د افغانستان او هند ترمنځ د څلورم پړاو امنیتي خبرو په غونډه کې وکړې. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست بیا وایي چې په افغاني ټولنه کې د طالبانو مفکورې او افراطیت ته هیڅ ځای نشته. په دې اړه جزئیات د یوسف خان زدران په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار رنګین دادفر سپانتا وایي چې افغانستان او سیمه د یو بدلون په حال کې ده او افغانستان د طالبانیزم کېدو سیاست ته روان دی. ښاغلی سپانتا دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ او هند د دفاعي او امنیتي انسټیټیوټ له لورې رابلل شوي د څلورم پړاو امنیتي غونډې ته وکړې. هغه وویل که افغانان وغواړي یا ونه غواړي دا نه په شا کېدونکی بدلون را روان دی. دی وایي مونږ نن ورځ په افغانستان او سیمه کې په یوې اجتناب ناپذیر وضعیت کې یو. دغه بدلون مونږ افغانانو ته ډېر دردونکی او غمګین دی. شاید زمونږ غوښتنې نه وي، خو واقعیت دا ډول دی چې که وغواړو او یا ونه غواړو په افغانستان کې د طالبانیزم کېدو سیاست را روان دی.
در افغانستان آمده نیست.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغان سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې هڅې پیل کړي او په دې برخه کې له افغان چارواکو په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړي. د دغو هڅو په لړ کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ وویل چې متحده ایالات په افغانستان کې د سولې په ډیرو جدي خبرو بوخت دي. له بلې خوا ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د جینوا په کانفرانس کې چې د روانې اونۍ د سې شنبې او چهارشنبې په ورځ جوړیږي هم خبرې وشي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي افغانان نه غواړي چې بیرته د افراطیت دورې ته ولاړ شي. د دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل هیله ده چې افغان سیاستوال په خپلو خبرو کې د هیواد شرایط او وضعیت په پام کې ونیسي.
په افغاني ټولنه کې د طالبانو او یا افراطي فکر او مفکوره ځای نه لري. موږ هیڅکله نه غواړو یا افغانان نه غواړي چې بیرته د طالبانو دورې ته وګرځي. موږ د دغه سیوې ټولنې ته افغانان هرکلی نه وایي او موږ هیله من یو چې افغان سیاسیون په خپلو خبرو کې هیواد او شرایط وضعیت درک کړي او د خلکو غوښتنې ته
د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي چې له بل هر وخت زیات اوس د سولې خبرو ته ځکه هیلې زیات شوي چې امریکا له وسلوالو طالبانو سره د افغان سولې په اړه مخامخ خبرې روانې کړې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم وایي دا وخت د مشرانو مسؤلیت دا دی چې تر ډیره د قومونو ترمنځ د پیوستون او یووالي لامل شي، نه د بیلتون او جدا کېدو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
د نړیوال ځواکونو عمومي قمندان بلکې په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو عمومي قمندان سکاٹ میلر پرون فرا ولایت ته تللی و او دغلته د یو شمیر بهرنیو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو خبره کړې ده. په دې اړه په روانه خپرونه کې درسره جزئیات شریکو. دغه راز د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو، خو تر هغې مخکې همدا شیبه له سالی محمد سالی څخه د نړۍ د مطبوعاتو د مهمو مقالو جزئیات اورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ پرون د افغانستان په اړه پر هغه کانفرنس لیکنه خبره کړې چې په پام کې ده روانه اونۍ د سېشنبه او چهارشنبه په ورځو په سیویس کې وسی. لیکوالې پاتریشا ګاسمن لیکلي د افغانستان تمویلونکي هیوادونه به په جنیوا کې سره جرګه کیږي چې د اصلاحاتو په برخه کې له افغان لوري د پرمختګونو راپور واوري. د لیکوالې په باور دغه کانفرنس تمویلونکو هیوادونو ته چې په افغانستان کې له ولس کلنې جګړې ستړي سوي کوچنی فرصت برابروي څو د سویو کارونو لیست برابر کړي. په لیکنې کې لولو په اصل کې چې د سولې د مذاکرو لیدلوری پراخ سوی. د بشري حقونو په برخه کې د حکومت د راپور ارزونه تر بل هر وخت مهمه ده. د بشري حقونو د څار سازمان په لیکنه که څه هم د افغانستان حکومت په وروستیو کې یو لړ اصلاحات پیل کړي، خو د بشري حقونو د سرغړونو پر محدودولو یې لږ اغېز کړی دی. لیکواله پاتریشا ګاسمن لیکي حکومت تیر میلادي کال داسې قانون تصویب کړ چې شکنجه پکې جرم ګڼل سوی او حکومت په نوي قانون کې تازه مقررات درج کړي، خو له دې سره سره د توقیف سوو کسانو شکنجه اوس هم روانه ده. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د 2018 میلادي کال راپور ته اشاره سوي چې وایي له 2018 میلادي کال راهیسې چې د توقیفونو څارنه پیل سوې، اوس د پولیسو په توقیف ځایونو کې د هغو کسانو شکنجه خورا زیاته سوې چې د جګړو اړوندو مسایلو په تړاو نیول کیږي. په لیکنې کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي او د خبریالانو په وړاندې د حکومتي چارواکو او امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند د زیاتېدو یادونه هم سوې ده. ل امریکا خبریدونکو ورسپانې سټارز اند سټرایپس چې تر ډیره د امریکایي پوځیانو په اړه لیکنه خپروي، د افغانستان په اړه یو مفصله مقاله خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي افغانستان ته د لومړیو امریکایي سرتیرو له داخلېدو 14 کال وروسته لا هم دغه هیواد له خطره ډک ګڼل کیږي. د لیکنې په حواله د هغه درسونه دي چې د ستاسو په جرګه کې د امریکا د جمهوریت غوښتونکي ګوند غړي دارین سوتو د کانګرس د یو هیئت په ترکیب کې افغانستان ته د خپل 15 ورځنی سفر پر مهال تجربه کړل. د ورسپانې په لیکنه کلی چې ښاغلی سوتو په افغانستان کې وو، یوې تروریستي حملې دوه ډاکټران ووژل او په هغه ورځ چې دغه هیئت له افغانستان څخه ستنېدی بلې چاودنې لږ تر لږه د 500 کسانو ژوند واخیست. سټارز اند سټرایپس ورسپانه لیکي دا لکه چې سوتو د 2018 میلادي کال په جنوري کې کانګرس ته لاره پیدا کړه، افغانستان ته یې لومړی سفر و. د ویلي چې افغانستان ته د سفر پر مهال له امریکایي پوځیانو سره هم کتلی دي. دارین سوتو ویلي د داعش ډلې د خراسان څنګه د هغې تروریستي حملو ته په پام سره زموږ د هیواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی.
په ځینو ولایتونو کې د افغان پوځیانو د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړ شوي دي. له دې جملې په میدان وردګ، ننګرهار، لوګر، پروان او نورو ولایتونو کې خلکو مظاهرې هم کړې دي. علت یې څه دی؟ دوی د پوځي عملیاتو خصوصا هوایي عملیاتو تجربه نه لري او که استخباراتي معلومات یې سم نه دي. صالح محمد صالح پر همدې موضوع د سیاسي مسایلو له تحلیلګر مجیب الله شریف سره مرکه کړې ده. په پیل کې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو اصلي علت څه دی؟
د ملکی تلفاتو د زیاتېدلو څو مهم علتونه دي. یو مهم علت یې دا دی چې په اکثریت ځایونو کې چې زموږ نظامي قواوې عملیات کوي، دغه عملیات په داسې کره معلوماتو باندې نه وي ولاړ چې هغه په حقیقي ډول باندې د نظامي پلان لپاره په کار کې. دوه مهم علت دا دی چې په اکثریت ځایونو کې چې کله دوی غواړي خپل هدف ته ځان ورسوي، اولویت او لومړیتوب دا نه وي چې ملکی تلفاتو مخنیوی باید تر هر څه لومړی وي، د هغې نه وروسته هدف ته ورسېدلی شي. دوی په اکثریت داسې ځایونو کې چې هغه د استوګنې ځایونه دي، په هغې کې په داسې شکل باندې عملیات اجرا کوي چې هدف تر هر څه لومړیتوب لري.
دغه معلومات چې دوی ته رسېږي، دغه استخباراتي اطلاعات دوی څنګه کار کولی شي؟
دوی د ډیر په اسانۍ باندې دا کار کولای شي. اول دا دی چې د کشفي معلوماتو یا په اصطلاح د استخباراتي معلوماتو د غورچانګ لپاره د مختلفو ذرایعو نه کار واخلي. یوه مسله، دوهمه مسله دا ده چې کله دوی په یوه ځای کې د لومړي ځل دپاره په استخباراتي معلوماتو کې درواغ یا دومخي ترلاسه کړي، په هغې منبع باندې یا په هغې مصدر باندې باید بیا تکیه ونه کړی شي. او دریم دا دی چې همیشه د عملیاتو په ارتباط د استخباراتي معلوماتو په غورچانګ کې دې ته هم نظر وشي که دا خو به د تربیینات شخصي دښمنیو نورو رقابتونو په اساس باندې دوی ته نه وي ورکړی شوي.
په کندز کې په دغسې یوه پیښه کې د ملکي تلفاتو له واقعې نه وروسته افغان حکومت د هغو کسانو په وړاندې د جدي اقداماتو خبره کړې وه چې د دغسې ملکي تلفاتو مسؤولان دي، خو په ننګرهار، لوګر، پروان او نورو ولایتونو کې دا مسله بیا تکرار شوه. فکر کوي چې حکومت د عاملانو په وړاندې اقدامات نه دي کړي که دا مسله ورته جدي نه ښکاري؟
تر زیاته بریده پورې چې په دې مختلفو ولایتونو کې ما عملیات وڅارل او د وردګو له ولایت مې نیولي وو، دلته نظامي مسؤولینو ته چې کله داسې شنه رڼا ورکړی شي چې عملیات باید زیات کړی شي او وسلوال مخالفین باید وځپلی شي، دوی دا عملیات په داسې بې کنټروله او په داسې بې پاملرنې شکل باندې زیات کړي چې اکثره وخت د ملکي خلکو ژوند او د ملکي خلکو مالي شتمنیو ته پکې زیان واړوي. او د هغې نه وروسته حکومت بیا ډېر کوشش کوي چې د دې نه ځان وباسي، اما هغسې کره شواهد او مدارک د دوی مخې ته پراته وي چې ولس یې د دروازې مخې ته ولاړ وي او ورته وي چې راشه وګوره چې زما کور دې د ملکي په صفت ړنګ کړی نه دی او داسې نظامي په صفت چې ستا په مخالفت کې ولاړ وي.
وخت نا وخت افغان چارواکي، نظامي چارواکي تور لګوي چې د دولت وسلوال مخالفان د ملکیانو په کورونو کې پټیږي او له هغه ځایه اندښتونه کوي، نو دوی مجبوره کیږي چې بیرته ځوابي اقدام وکړي. دا مسله څومره رول لري؟
له دې هیڅکله سترګې نه پټیږي. هغه مخالف وسلوال چې وسله یې په اوږه وي، یو ملکي کس هغه ته نه شي ویلی چې زما د کور د دیوال نه او یا زما د انګړ نه مسلحو قواو باندې ډزونه مه کوه، او همدا ډول نه شي کولی چې خپله بېوزلي د وسلوالو قواو د حملې په حالت کې د هغوی نه وژغوري. نو اصلي مسله خو په دواړو حالتونو کې عام ولس ته جوړه ده. یو وسلوال هم زور لري او بل وسلوال هم زور لري، خو خونه زموږ د ولس پکې ګډه کړې ده چې یو یې هم غږ نه اوري. زه څنګه یو وسلوال مخالف ته وویلی شم چې له دې ایسته شه؟ خو یا د جاسوس یا د مخالف یا د ډیموکرات یا د امریکایانو د مزدور په نامه مې سر راغوڅوي وایي چې دا جاسوس دی، او که هغه ته ویم چې ته مه لرې کېږه نو دا بل طرف راته وایي چې اوس ته د طالبانو سره ولاړ یې او د دولت مخالف یې، باید ته ووژلی شي لکه څنګه چې طالب یا بل مخالف وسلوال وژل کېږي. دا هغه مشکل دی چې ولس بېچاره پکې ګیر دی.
بل شریف صاحب، په داسې حال کې چې د جګړې ټول مسؤلیتونه له څو کلونو راهیسې د افغان قواو پر غاړه دي، دغسې ملکي تلفات چې د دوی په پوځي عملیاتو کې پیښیږي د دوی پر وړتیاو باندې څه تاثیر کوي؟ او دا چې ولس ورباندې باور کوي، پر دې مسلې باندې څومره اغېز کولی شي؟
دا هغه څه دي چې په نتیجه او په پایله کې بالاخره زموږ مسلحو ځواکونو ته په لمنه کې وراچوي. په دې کې د ولس اعتماد په خپل اردو باندې ضعیف کېږي، په دې کې ولس خپل ځان په دې حکومت کې نه ګوري، په دې کې بالاخره د ولس دې ته رسیږي چې نه زما غږ مخالف وسله والا اوري او نه یې حکومت اوري. بهتره دا ده چې هر څه را باندې تیریږي، د هغې په وړاندې که یو اواز د بشریت په شکل اوچتوم اوچتولی شم، د دې نه وروسته نور څه نه شم کولی. دا هغه څه دي چې باید صحیح شکل باندې ورته پام وشي، وسله وال مخالفین پام ورته وکړي. د دې په خوا کې زموږ تربیه شوي ځواکونه چې په منظم ډول مسلح کېږي، تربیه شوي وي او جګړې ته استول کېږي او په مسلکي شکل باندې جګړه مخکې بیایي، د دوی نه ډېره تمه کېږي چې دغسې د منفي کسانو په وژنه، ځورونه او د هغوی په شتمنیو په لوټولو یا له منځه وړلو کې باید هېڅکله د لومړیتوب نه تېر نه شي، چې باید هېڅکله دوی ته ضرر ونه رسېږي.
دا چې ولې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي، په دې اړه مو د چارو د کارپو محب الله څرګندونې واورېدې. د افغانستان په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان پرون فرا ولایت ته تللی او دغلته یې د بهرنیو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر موضوع خبرې کړي دي. له سیمې پې زموږ خبریال احمد شاه فطرت رپورټ لري.
په فرا ولایت کې کابو سل تنه بهرني ځواکونه د نظامي تجهیزاتو سره تر نامعلومه وخت پورې ځای پر ځای شوي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان اسکات میلر د یکشنبې په ورځ په ویلدنې کې د فرا ولایت څخه وویل چې دوی د فرا ولایت تامین امنیت لپاره راغلي دي. هغه زیاته کړه چې هېڅکله هم په فرا ولایت کې افغان ځواکونه یوازې نه پرېږدي او په همدې موخه یې د بهرنیو ځواکونو یوه قطعه دلته ځای پر ځای کړې ده. که څه هم اسکات میلر په دې اړه چې آیا بهرني ځواکونه به د افغان ځواکونو سره په ځمکنیو عملیاتو کې هم برخه اخلي او که نه څه ونه ویل، خو هغه زیاته کړ چې په هوایي بریدونو کې به د افغان ځواکونو سره مرسته کوي.
My purpose of my visit here was to assure you that you have our support. We work together.
وایي که از اهداف سفر ما به فعالیت فرام روزی بود که به شما بگویم ما همراهتان همکار هستیم، همراهتان همکار خواهد بودیم، همراه قمانداران سر کل اردو قطعات نظامی و جناب والی سر و هر چیزی که در توان ما باشه در جریان ماهای پیش رو ما همراهتان شریک خواهیم
بود. فهم دیال که در فرا ولایت سیمه چارواکی در بهرنی ځواکونو راتک فرا ولایت امنیت تامین په برخه کې غیظ من بولی. محمد شعیب ثابت در فرا والی وایي چې د بهرنی ځواکونو په مرسته سره به د فرا ولایت امنیت تامین کړي. هغه هم دا شان زیاته کښ نوې د فرا ولایت اوسیدونکو د امنیت د خرابوالي او هم دا شان د شهر سقوط اندیشنه نه لري.
فرا د ښار نه دفاع کوي، د فرا د ولس نه دفاع کوي او د فرایي ولس د ټولو حقوقو نه بده دفاع کوي. ان شاء الله تاسو دا درکو چې هیڅ کله به دښمنونه شي کنه چې فرا ښار ته سقوط
که څه هم بهرنی ځواکونه په تیرو کې هم څو ځله فرا ولایت راغلي، خو کله چې دغه ولایت تللي بېرته دولت د وسلوالو مخالفانو بریدونه زیات شوي او خلک وایي د حضور په فرا کې نه شي کولی د امنیت په تامین کې اغېزمن ثابت